شنبه ده د اګست د میاشتې 13 نیټه ده. د نن ورځې محوري موضوع مو د رسنیز وضعیت او د نجونو د تعلیم موضوعات دي. دوه کاله د افغانستان د رسنیو او خبریالانو وضعیت څنګه او د طالبانو په واکمنۍ کې او د پاتې رسنیو او خبریالانو برخلیک. او افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې د تعلیم حق نه لري. دوه کاله کېږي چې طالبان د نجونو د تعلیم د تدابیرو بهانه کوي. آیا دا د نصاب، کلتور، دین او نورو یادول بهانه دي او خبره په پالیسی کې ده؟ په دې دوه موضوعات باندې په دوه جلا بسونه کې د ملمنو سره خبرې کوم. زه غالیا رانا نورستانې ما هیله لرم چې دا پروګرام تر پایه وګورئ. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یوې ادارې په افغانستان کې د روان 2023 کال د لومړۍ شپږ میاشتو د بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې د بشري حقوقو څخه د پراخ سرغړونو خبر ورکړی او ویلي دي چې د طالبانو د تبعیض ډکو سیاستونو کې سیاستونه کې نه یوازې بدلون نه دی راغلی، بلکې پر خلکو په ځانګړي ډول خصوصونه باندې لا محدودیتونه زیات شوي دي. د دې راپور د موندنو پر بنسټ په دغه موده کې د تیرو کلونو په پرتله تروریستي بریدونه او وسلوالې شخړې کمې شوي، خو د طالبانو لخوا هدفي او له محاکمې پرته وژنې، شکنجه او د بندیانو سره ناوړه چلند، د مخکینی حکومت له کارکوونکو څخه مرګونی بدل اخیستل، د افرادو په خپل سر او غیر قانونی نیونه په تاوتریخوالی سره د اعتراضي او عدالت غوښتونکو فعالیتونو ځپل او ورپسې د خلکو مخالفینو او د خپلو مخالفینو او منتقدینو په منځ کې د ویرې او ډار د فضا رامنځته کول په ټولیزه توګه په افغانستان کې د بشري حقونو د بحراني وضعیت ښکارندوی کوي. د بیپولی راپور ورکونکو سازمان IRSF افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدو وروسته د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې افغان رسنۍ له منځه تللو سره مخ شوې دي. د یاد سازمان په یو تفصیلي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې د اګست میاشت کې افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د نږدې 2000 خبریالانو له ځلې څخه په دغه هیواد کې کار او نګدی اتزرو یو خپل مسلک پریخېری او اتیا سلنه خزینه خبریالانو خپل کارونه پریخېری. او د بلوچستان په بندري خار ګوادر کې په یو برید او نخته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. د پاکستان دولتي راډیو د پاوز د عامه اړیکو دفتر ISPR د معلوماتو له مخې نن په ګوادر کې د امنیتي سرتیرو او ترهګرو ترمنځ نخته شوې ده. پاوز په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو یوې امنیتي سرچینې د موضوع حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې په وسلوال چو وسلوالو د چینایي انجنیرانو پر کاروان برید وکړ چې تر هغې وروسته نخته پیل شوه. د سرچینې په خبره امنیتي سرتیرو چینایي انجنیران خوندي ځای ته ولېږدول او هغوی ته په برید کې زیان نه دی رسېدلی. لکه څنګه چې په خبرونه کې مې وویل، د پیپولی راپور ورکونکو سازمان RSF افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدلو وروسته د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې افغان رسنۍ له منځه تللو سره مخ شوې دي. دغه سازمان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په زرګونه خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. بلخوا د بشري حقونو څار سازمان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې طالبانو پر رسنیو او اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې پراخ سانسور لګولی دی او د ژورنالستانو او نورو کسانو نیول زیات شوی دی. دغه سازمان وایي چې طالبانو د میرمنو او نجونو د زده کړو، کار او په آزاده توګه د ګرځېدو حق یې ورڅخه اخیستی دی.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د نږدې 2000 خبریالانو له ډلې چې په دغه هیواد کې کار کوي نږدې 8000 خپل مسلک پریښی دی. د بی پولی راپور ورکونکو سازمان په دغه راپور کې د خزینه خبریالانو په اړه ویلي چې په تیر دوه کلونو کې شاوخوا 80% خزینه خبریالانو خپل کارونه پریښي دي. د 540 رسنیو څخه چې په 2020 کال کې فعالیت کاوه اکثرې تړل شوې دي. یو شمیر خبریالان وایي چې د هر ورځې په تیریدو وضعیت لا خرابېږي.
له خبریالانو څخه چې پخوا په افغانستان کې فعال و ډېر کم فعالیت لري او ډېری خبریالان پرته له دې چې دندې پرېږدي بلکې اړ شوي دي تر څو خپله خاوره پرېږدي او د هویت بحران تجربه کړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه تمه لري چې د ستونزو د هواري لپاره د ټولیزو رسنیو قانون تصویب او پلی شي.
رسنیو پر مخ اگر لوی استونزه ده قانون نشتواله ده دقیق قانون که چیره و الکیه چه لک بکه تحلیلات راقله ده او که هر سنگوی دیدنه چه قانون نوی دیده پلکه دل رسنه و لپاره دیر ارزخمان داده او هیلمنیو چه ده پامده و وقت بنده پلیشی او رسنه وشی کوله چه ده قانون پر مبنا اخفال نشاط پر مخویسی.
بلخوا د بشری حقوقو څار سازمان وای چې په تیر دوه کلونو کې طالبانو رسنۍ په جدي توګه سانسور کړي او اطلاعات ته لاسرسي محدود کړي دي. دا سازمان وای چې طالبانو د میرمنو او نجونو پر زده کړو او کار او په آزاد توګه ګرځېدو محدودیت لګولې دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبان د دویم کال واکمنې پوره کېدو په درشل کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر میرمنو اعتراضونه کړي دي. دغه اعتراض کوونکو د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د خلکو د پام څخه د غوړځولو چې د معترض ښځو د افغانان له یاد څخه ایستل خودلی شعارونه هم ورکول.
افغانستان برای گروه توریستی تسلیم داده شد. امروز ما سنان تخار دوباره به جاده ها ریختیم و خواهان حق خود هستیم.
خود دوه کلو په تیر دو له هم طالبان هیڅ کوم هیواد پر رسمیت پیژندل نه دي.
مون طالبان پر رسمیت نه پیژنو. تاسو په دې اړه سم وایاست. د اړتیا په صورت کې مونږ به له طالبانو سره خبرې کولو ته دوام ورکړو. په مشخصه توګه په هغه صورت کې چې هڅه کوو خپل متحدین او د هغوی کورنۍ له هیواد نه راوباسو او دا ډار ترلاسه کړو، هغه غیر دولتي سازمانونه او نور هیوادونه چې د افغانانو سره بشري مرستې کوي واقعا مستحق خلکو ته ورکول کیږي.
طالبان د واک ترلاسه کول سره سم په افغانستان کې په خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو باندې سخت محدودیتونه لګولې دي، خو د طالبان د حکومت چارواکي وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونو ته ژمن دي.
د طالبانو په دوه کلن واکمنۍ کې د افغانستان رسنۍ د رسنیو فعالیت او د خبریالانو د کار پر وړاندې د شته خندونو په اړه د خبریال او شنونکي میرویس افغان صاحب سره خبرې کوم چې د شپې د سکاټ له لارې لندن څخه په پروګرام کې راسره مل شوی دی. افغان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مطبوعاتو وضعیت ستاسو په اند څنګه دی؟ په سر کې که تاسو په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په هکله خپل نظر راسره شریک کړئ. د طالبانو لو واکمن کیدو وروسته د خبریالانو او رسنیو وضعیت کومې خواته روان دی دقیقا؟
لبد مرغ په یو جمله کې وایو، په افغانستان کې د رسنیو وضعیت کړکیچن دی، خو یوازې رسنۍ نه دي، په افغانستان کې بیلابیلې چارې په ټپه ولاړې دي. البته پر رسنیو باندې فشار تر نورو ادارو زیات دی او علت یې هم دا دی چې طالبان ویره لري چې رسنۍ هغه شته ستونزې تر ولسه ونه رسوي، یا په بل معنا باندې هغه شته ستونزې تر نړیوالې ټولنې پورې ونه رسیږي. خو طالبان یوه تیروتنه کوي او هغه تیروتنه دا ده چې اوس د خواله رسنیو دور دی، وخت دی، هیڅ هم پټ نه ساتل کیږي، پټ نه پاتېږي، راوځي، خو دراوتلو شیوه به بیلوي، دراوتلو رنگ او بڼه به بیلوي. اما دا چې اوس د رسنۍ کم لوري ته ټیل کړي دي، دی ورو ورو په خپل ځان ته د رسنۍ یو دیوال جوړوي، یو داسې رسنۍ په لوی لاس ځان ته هڅوي چې د دوی مخالفي سي. تر ډیره بریده پورې هغه رسنۍ یا هغه خبریالان چې پخوا به د طالبانو ملاتړي وو، اوس د دوی په دغو اعمالو باندې د طالبانو سره مخالفت شي، مخالفت ظاهر کړی دی.
تاسو هم عملا په رسنیز فعالیتونه، یعنی رسنیز فعالیتونه کوي، د طالبانو لبیا واکمنیدونه وروسته تاسو په کار کې څه بدلونونه راغلي دي؟ آیا د کوم شخصي تجربه لري چې تاسو په کار کې د طالبانو له خوا مداخله شوې اوسي؟
ظاهر خبره ده، زما د نورو رسنیو په چیر زما د رسنیو هم ډیری کارمندان له هیواد ووتل، هغه ځینې چې پاتې دي هغوی پټ کار کوي، ځکه پټ کار کوي چې طالب آزاد خبریال ته، هغه خبریال ته چې هغه د ولس غږ رسوي د دشمن په سترګه ګوري، هغه ته د دې په سترګه نه ګوري چې خبریالي یو مسلک دی او د دې کس وظیفه دا ده چې دی به بې طرفه مواد را اخلي رسنیو ته به رسوي. طالب بې طرفه خبریال و هغه چاته وایي چې د ده په ملاتړ باندې کار وکړي، د ته د ده مرسته وکړي، د ده تبلیغات وکړي، نو بیا هغه ته دی د بې طرفه خبریال په سترګه ګوري چې هغه اصلا بې طرفه خبریال نسی کېدلی. نو دا علاته چې موږ ته هم مشکلات په رسنیز ډګر کې پیښ شوي دي، او بل شخصا ما ته هغه معلومات چې به پخوا موږ په اسانۍ لاسته راوړلی شوی اوس په تکلیف لاسته راځي، په مشکل لاسته راځي. اکثره وخت گمراه کن معلوماتو مشترک کول کیږي، یا د طالبانو له چینلونو څخه یا له نورو چینلونو څخه خبريالانو ته داسې مواد ورستول کیږي، یا د دوی استخبارات دا هڅه کوي چې کریډیبیلیټي زیانمن کړي، یا اعتبار چې د کوم خبريال موجود وي هغه زیانمن کړي. نو یو لوی علت دا موجود دی چې ځینی مسائل په اسانی باندې نه راوځي. اما بیرته زه دا خبره کول غواړم
طالبان رسنی او خبریالانو ته د دښمن په سترګه ګوري. افغانستان د رسنیو په ازادۍ کې څو امتیاز له لاسه ورکړی دي، خو طالبان د رسنیو د سانسور او یا د فعالیت مخنیوي خبره نه مني، وایي چې د قانون په چوکاټ کې ورته ازادي شته. د رسنیو په حق له طالبانو خبرې او بیا د دوی کړنې چې د خبرو برعکس دي، دا پښتنه راولاړوي چې آیا طالبان او آزادې رسنۍ سره پخلا کیدونکې دي؟
ډېر مغلقه پښتنه ده. طالبان چې کله ولس سره پخلا سي، بیا دا ممکنه ده له رسنۍ سره به هم پخلا سي. ورې د طالبانو زه بیا دا یو خبره کوم، لا قانونیت ته قانون نشته، نه د رسنۍ قانون شته، نه اساسي قانون شته، نه د بشري حقوقو قانون شته، هیڅ نو قانون نشته. چې لومړنی کار چې طالب ته پکار دی هغه باید قانون جوړ کړي، او د قانون د عملي کولو لپاره فورس دی، پولیس دی، په ټوله دنیا کې هغه باید دا کار وکړي. محاکمې باید او پر خلکو باندې عملی کې کڅوک سرغړونه کوي له قانون څخه، اوس په طالب کې دا شی وجود نه لري. نو کله چې طالب له ولس سره په خلا کې چې اوس ولس او طالب هم له بعده پر سره په خلا نه دي، تر دې راځه پوری خلاص په ویره کې دی طالب وي وژنې تړي نو ولس وایي چې هو طالب ډیر شاده سترغله. اما حقیقت دا نه دی، حقیقت دا دی کته سو وګوري خلک د لوږی فقر جوړ تکلیف سره مخامخ دي، ډیري خلک دي چې دوی پر دې باندې په عقیده لري، طالب په مسلکي توب باندې اصلا عقیده نه لري. زه د بیلګې په توګه ما پرونی یو ټویټ کړیو، زی مثال درکو، قاری یوسف احمدی احمد وسیق چې په خوا د رادیو تلویزیون رئیس وو، او دا لاس پنځه لس کاله د طالبانو ویاندو په د جګړې په دوران کې هغه د سپور د امریت رئیس ټاکل دی. یعنی زه ایران سم مدیت چې یو کس چې د مطبوعاتو سره تړلې کس وي هغه د بدني روزنې سره څه تړاو لري؟ د دې څخه دا ښکاري چې طالب پر مسلکي توب عقیده نه لري. طالب داسې دی چې څوک یې کوم ځای ته واستوه هلته یې واستوي. نو چې کله په یوه اداره کې په یوه حکومت کې ته د مطبوعاتو کس را اخلي، د بدني روزنې ته یې ورکوي، له هغوی څخه به دا ګیله څنګه وځي چې دوی د خبریالانو سره ښه چلند نه کوي؟
بله، افغان صاحب اوس تاسو ویل چې طالبان د ولس سره دیو پخلانه دي، حکومتونه د ملت پر بنسټ یا د ملتونو لوجه پای، اوس د طالبانو سیاسي اراده نه یوازې د رسنوی او د خبریالانو په برخه کې، بلکې د خپل د خلکو په برخه کې څه ده؟
لبد مرغه طالب ته څوک مشوره ورکړي، سمه مشوره نه ورکړي. دا پاکستان په تړاو باندې یا د حکومت ولې په تړاو باندې دوی ته مشوري ورکول کیږي هغه سمې نه دي. دې کې شک نشته چې طالب رالی پر هیواد باندې واکمن سلوه برخه خاورې تر کنټرول لاندې راوسته، په لومړي ځل د افغانستان هرې سیمې ته ځان ورساوه او هرې سیمې ته خلک تلای شي. لدی فرصت څخه په استفادی باندې باید طالب او خلکو ته ځای ورکړی وای، باید طالب خلک خپل کړی وای، باید طالب خلک پر ځان راټول کړی وای. هو دې کې شک نشته، ځینې خلک بغلو او فاسد بو، قاتلان بو، هغه به جلا کړی وای، خو محکمې ولی اسناد او مواد دی په لاس کې لرل. لیکن طالب دا کار ونه کاوه. طالب یوازې د افغانستان څخه دیوی مدرسې شکل جوړ کړي د می مدرسې په شکل چلیږي که هر څوک مولا او طالب یې هغه په حکومت کې ځای لري چې مولا او طالب یې په حکومت کې ځای لري اما متاسفانه حکومتونو په دې بڼه باندې نه چلیږي حکومتونو خو چارې غواړي هغه په بیلا بیلو ادارو کې د حکومت چلول دی ته وایي چې واکې یو 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 نسبی امنیت موجود دی څوک پر چا باندې تاک نه کوي څوک نه وي نو دا یې لاته چې دوی دا فکر کوي چې واکې موږ امنیت راوستل دي ولې دې ته فکر نشته چې ذهني استقرار وجود نه لري داخل کو ته نه معلومه چې سهار به څور سره کیږي سبب په پورنۍ کې څه پیچیږي که یو څور پیشته دا رختر چا پوری ورسوي دا غسی ادارې موجود نه دي چې له طالب څخه شکایت ورته وسی دا ټول هغه څه دي چې ولست ناراضیتي یا د خفغان سبب ګرځي او خبري اعلان دا څه کوي چې دا خبري تر ولسه پوری ورسي یا تر نړیوالې ټولنې ورسي نو دې د محدودیت مخه نیسي او دا محدودیتونه بل بعد مرغلان ورزياتي
ډیره مننه کوم خبري اعلان او شنو کوي میرویس افغان صاحب تاسو در زونی او خبر څخه په خیر اوسئ تاسو نه مننه چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې په هنتونونه د نجونو محصولانو منلو ته تیار دي خو د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمان ته سترګې په لاره دي ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د هغه په لاس کې ده خاغلی جبار چې له اسوشیټډ پرس خبري آژانس سره خبرې کولې دا یې ونه ویل چې دا پریکړه به څه وخت وشي خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو لوی مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي بند شول او چې د خلاصولو امر یې وکړي نو په هغه ورځ به بیرته خلاص شي نوموړی زیاتوي چې طالبان دا هر څه په دې خاطر کوي چې د خپلو مشرانو د اوامرو تابعیت کوي مولوی عبدالجبار دا یادونه هم کړې چې د طالبانو ټول مشران حتی وزیران د نجونو د تعلیم او تحصیل پلویان دي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سلاکار دا سرګندمنې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د دوی د واکمنۍ دویمې کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي په تیرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بند کړي خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو او په دې برخه کې د افغانانو د هڅو په هکله د قدمونو ملمنو سره خبرې کوم زر کملیار د میرمنو د حقونو فعال او سیاسي د سیاسي چارو شونونکی ادریس مومونځه صاحب تاسو دواړو ته ستړيمه شومایم پروګرام ته په خیر راغلی مومونځه صاحب راځي لدې پیل کوچ دوه کاله پوره کیږي چې افغانونجونه د درس او تعلیم څخه لری دي تاسو یې علت په څه کې ګورئ
سلامونه تاسو ټول ته محترم ملمنې مليار سپتا زه ولا هر څومره چې په دې باره کې پوښتنه کوم او فکر کوم تر اوسه پورې زه په دې علت پوه نه شوم چې اقلا د وسنو چارواکو ته د جنکو د تعلیم او د کار د مشکل څه دی یعنی په کلتوري دور باندې هیڅ کوم مشکل نشته دی په افغانستان کې ولو که په هغه منطقو کې چې مکتبونه نو هم خوځو په کورونو کې په پټو کې په اقتصادي منډه کې برخه اخیستله په خرونو کې خو هماغه شانت حالت لکه څنګه چې هر چا ته معلوم دی په دینی ډول باندې د ټولې دنیا مسلمانان او علما او هغه ټول د خلکو ته ویښ ورته تاسو کوم دې ته دینی بڼه ورکوي نو دا هم یو غلطه خبره ده داسې کوم چې شې نشته دی هغه کوم شرایط چې دی هغه پوره کیږي او حق ادا په اقتصادي ډول باندې ته تر اوسه پورې ته زه په دې پوه نه شوم چې د دین اخر دوی څه ګټه کوي ما ته خوشحالي هغه کومې ګټه چې دوی په نظر کې نیولې دي هغه شاید په تاوان بدل شي یو ګټه چې دوی شاید اخلي دي نه چې هغه نړیوال مجبور کی او په دې وسیله باندې د خپل رسمیت او مشروعیت لپاره کوملاره جوړه کی خو په ځای د ګټه دوی ته تاوان کوي
مننه کوم بیرمن مليار دوه کال کېږي چې طالبان د نجونو د تعلیم او تدابیر بهانه کوي آیا دا د نصاب کلتور دین او نورو یادول بهانی دي او خبره په پالیسی کې ده فکر کول
سلام مدرنی خور محترم نور مستری کتاب تاسو قدر من میرم محترم مونده صاحب تاسو د تخنیکی همکارانو او تاسو درنو دیدونکو او اوریدونکو د نصاب موضوع خو د دې لپاره نه مطرح کیږي چې باندې نصاب باندې هلکانو ته درس ورکول د کلتوري لحاظه هم ممدي صاحب هم ورته مخکې اشاره وکړله او تر کوم ځای چې زه معلومات لرم په ډېرو کلو لرې کلو بانډو کې چې زه یو وخت کې افغانستان کې ما د نجونو لپاره یو ښوونځی جوړوه زه لاړله ما هلته مې د خلکو سره د نږدې نه خبرې وکړلې او هغوی دي د خپلو نجونو دپاره د خپلو لونو دپاره ښوونځي غواړي ما ته یو صادقانه یوه خبره باید زه وکړم چې په هماغه وخت کې چې ما هغه ښوونځی هم افتتاح کوه د ښوونځي معلومات ما ته راغلل او ما ته ویل چې دلته ډېرې دغه نجونې چې د شپږم صنف دي دوی د خپلو ښوونځیو ته ادامه نه شي ورکولی ځکه میندې او پلرونه یې غواړي چې دوی دې دپاره د ښځینه ښوونکي یعنې په اطراف کې دغه ستونزه په هغه وخت کې هم موجوده او په خواشینۍ سره چې په دا شلو کلونو کې دغه جهت دپاره چې اړتیا وه چې باید کار شوی وای او کار په دغه جهت کې ونه شو چې په اطرافونو کې حداقل د شپږ کاله یو ښوونځی حمایت شوی وای د شپږم نه یعنې د مغه ښوونځي فارغانې کېدای شو چې بیرته هلته د ښوونکو په حیث باندې استخدام شوی وای یعنې کلتوري مسله هم دومره چې ویل کېږي هسې نه ده نور تحقیقات هم پدې اړه شوي دي دوی دې قطعا د مغه خپل لونو دپاره ښوونځي غواړي اما دا زمینه ورته نه ده مساعده شوې بله مسله چې دیني مسله ده دې ته مخکې قدرمن محمودي صاحب هم اشاره وکړله د دیني لحاظه کتن دغه سپیسونه چې موږ د خپل کمپاین لپاره دایره وو موږ قدرمن علمي مان هم راغوختي دي دعوت کړم دي هیڅ علمي ديني توجيه دي د پاره
یعنی تاسو دا د طالبانو پاليسي غني چې دا د طالبانو پاليسي د چ دقیقا نه غواړي خو خبره دا د اوس ما مخ کې په خبرونه کې هم ول وسته چې د یعنی طالبان وایي چې حتی د دوی وزیران هم غواړي چې یعنی په دې عقیده نه دي چې جنونی دي باید تعلیم ونه کړي خو یوازې یو کس چې دوی مشر دی دوی د مغی امر ته فتمدی څه فکر کوي دا خو دوه کال کېږي چې د افغانستان نسل یو لوی نسل نیمایي برخه د تعلیم نه پاتې ده او یو جلی چې درس وایي هغه تقریبا 15 نور نسلونه روزي آیا د افغانستان ملي ګټې او انساني حقونه طالب مشرانو ته مهم دي ممونځ صاحب تاسو نه به وورو
یعنی په خپل باندې دا خبره چې فقط په دې ټول نظام کې یو کس هغه د دې خلاف دی او دا په خپل باندې د دې نظام د هغه سطحیت هغه عدم مشروعیت یو بیان ثبوت دی چې نه دلته شورا شته نه دلته کوم یو نظم شته چې هغه په یو متفقه ډول باندې خبره وڅېړي او بیا خبره راشي فیصله ته او هغه یو فیصله وکړي فقط یو کس وخه ده چې شرط برابر او سر برابر سیږي چې جنکې د مکتب ته ځي او خوخه نه نوې چې نه ځي یعنی دا په خپل باندې د دې نظام هغه د دې هغه سطحیت معلوميږي چې د ملت د سرنويش سره څومره په پروانه دغه کوي تعامل کوي نو دا کار خو هیڅ کوم توجیه نه لري دا یو د خپل د خبره غلطه ده یعنی دا یو مملکت ته د 30 میلیونو خلکو استوګنځي دي 30 میلیونو خلکو فیصله او پریکړه صرف یو کس کوي او په دې ټول نظام کې په دې ټول ملت کې دا څوک نشته چې راپاسيږي او دته وایي چې څه شي جوړ کړی دی
بله خا اوس تاسو ممونځای صاحب او ممداشان میرمن مليار د میرمن مليار په ګډون یو شمیر افغانان د نجونو د تعلیم کمپاین پیل کړی کله دې کمپاینونو په حق لا خبرو تراشو د دې کمپاین هدف دقیقا څه دی دا کمپاین څنګه مخ ته وړي د میرمن مليار نه به وورو
دا کمپاین چې موږ پیل کړی دی دا یو ملي کمپاینونو ملي کمپاین دسته ملي کمپاین دی دا یو کاملا غیر سیاسي کمپاین ده چې د هیڅ ګوند کوم تحریک کوم ژبه سم قوم یا کوم مذهب پورې اړه نه لري بلکې په حقیقت کې کاملا یو ملي کمپاین دی چې البته هدف هم پکې مشخص او معلوم دي اهداف چې هغه د نجونو د پپ مخ باندې د تعلیمي دروازو خلاصول دي د پانتون خلاصول دي او د طالبانو نه دا غوښتنه ده چې طالبان د سفارت حکومت نه البته دا غوښتنه ده چې دوی د خپل پریکړه باندې د سر نه او دغه راز دا کمپاین دا هدف لري چې د خارجي محسساتو سره د سازمانونو سره اړیکه ټینګه کړي او لکه څنګه چې پخوا هم افغانستان د تعلیم تربیې په یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو ته اړتیا درلودله چې دغه مرستې ډېرې شي او دغه راز موږ افغاني ټولنه افغاني جامعه دې ته وهڅوو چې دوی دې د خپلو خویندو د خپلو لونو د حقونو دپاره غږ اوچت کړي د خپلو بچیو څنګ ته ودرېږي او دغه پوهاوی موږ دوی ته ورکړو چې زه فکر کوم چې موږ تر یو حده پورې د څه لاسته راوړنې هم لرو.
ممونځه صاحب په دې کمپاین کې د خلکو علاقه مندي څومره دي څومره هیله مندي شته چې دا کمپاینونه به نتیجه ورکړي ځکه په دې دوه کالو کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو غږ پورته کیږي د نړیوالو کانفرنسونو نه نیولې تر ټویټر سپیسونو پورې تر شخصي افرادو پورې چې دوی غږ پورته کوي خو څه فکر کوي چې د دې کمپاین پایلې به څه وي څومره هیله مندي شته چې بالاخره به حداقل د دې کمپاین لاري نتیجه ترلاسه کړو د نن په افغانستان کې بیا د کمپاین تاسو څنګه مختوري په دې حق له هم کلک تاسو معلومات راکړئ.
ډیره مننه. اصل کې د کمپاین اصلي مقصد دا دی چې په عامو خلکو کې یو بیداری را پیدا شي او په یعنی حال کې د چارواکو ته هم یو پیغام ورکړل شي او هغوی چې کوم صحبه کوي هغې ته متوجه کړي. نو د دې دوه برخې دي، یو طرف ته چارواکو ته پیغام رسول دي او بل طرف ته عامو خلکو ته د بیداری او د پیغام رسول دي. نو هر یو حرکت او خوځښت چې شروع کیږي په ابتدا کې ورکوټه وی او به ورورو پراخیږي، یعنی دا چونکی یو غیر سیاسي کمپاین دی چې په دې کې د افغانستان ټول اخشار ټول ګوندونه شامل دي فعلا او کوئی نور هم را روان دي، نو امکان دا شته چې په دې طریقه باندې دا کمپاین او افغانستان کې داخل کې هم کافی وجود لري. نو خو چونکه مشکلات هر ته دغه شدی چې خلک یو لحاظ نه یریږي د پخکاره باندې کمپاین کول اثرین او ما د افغانستان کې هم یو خو پراخه بنسټ لري او خلک دا نه خوښوي، نو امکانات دي چې د دې نه ډیر مفید کار وشي.
بله، د دې لپاره چې دغه باس را ټول کو یو نیمه دقیقه وخت لرم، مېرمن مليار غواړم مستصخوا ورم چې په دې کمپاین کې نارینګان ډیر لیدل کیږي، دغه بدلون ته تاسو په کوم نظر ګوري او بل پښتنه په میداوی چې تاسو د دې کمپاین لاري طالبان څنګه متقاعد کوي چې هغه بل اخره د خلکو غږ ته وګونیسي او د نجونو پر مخ د خونځي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
ډیره مننه. دا بدلون په حقیقت کې په افغانستان کې ورته دی او انقلاب په سترګه ګورم، دا یو ډیر مثبت بدلون دی چې حقیقتا اوس ورونه د خپلو خویندو په څنګ کې درېږي او د دوی د حقونو غوښتنه کوي، د دوی لپاره د تعلیم او د زده کړو غوښتنه کوي. زه خپله دا یوه لویه ستره لاسته راوړنې په حیث ورته ګورم او فکر کوم چې دا خپله که دا موږ طبیعي ده چې مدني مبارزې ډیر وخت په پال کې نیسي ځکه دا مصالحانه جګړه نه ده چې موضوع ختم شي یا دا خوشي، اما د طالبانو د لپاره موږ دا پروګرام لرو چې موږ د طالبانو سره مشران سپینګری قومي متنفذین د جرګې په توګه ورته ویلي ویل موږ هغه پروګرام لرو چې طالبانو سره د حکومت سره سرپرست حکومت سره مستقیم خبرې وکړو، په مستقیم خبرو کې ورسره شامل شو، دینی عالمان داخل د افغانستان کې او دغه د بهر نه متقاعد کو چې دوی دې سره ورشي او مستقیم خبرې وکړي. موږ د طالبانو سره په تضاد او تقابل کې نه واقع کیږو، بلکې موږ غواړو چې د ښوونځیو د تعلیم او زده کړو برخه کې د دوی سره تعامل وکړو.
ډیره مننه کوم زر کمالیار د میرمنو د حقونو فعال او د سیاسي چارو شنونکو ادریس ممون زای صاحب په خیر اوسه کور مو ودان.
مننه تاسو هم کور ودان.
قدر مليونکو په همدې د څل پروګرام هم پای ته رسیدي. تاسو هم مننه کوم. سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رڼا دوراني غورزنګم او تاسو ته د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خرغلاس وایم. د رښتینې ژوند د پردې تر شا لوبغاړي هغه کسان دي چې د فلمونو په سختو صحنو کې د اصلي لوبغاړي پر ځای لوبیږي، ستونزمن کارونه ترسره کوي او ځینې وخت د هغوی د ټپي کېدو سبب هم ګرځي. خو د پردې پر مخ د فلم لوبغاړي لوبیږي پرته له دې چې نندارچیان د هغوی اصلي څیره وګوري. پام وکړئ په دې هکله د مستند فلم ته چې د هغوی د ژوند کیسه بیان.
د اور وژن کې دنده په نړۍ کې تر ټولو ښه دنده ده. په دې معنی چې زه هر ورځ کار ته راځم، په هیګم چې له یو چا سره به مرسته کوم، که هغه مرسته کوچنی وي که لویه. د دې لپاره چې زموږ کار ښه تر سره شي، ډېری روزنه او تمرین ته اړتیا ده، خو ارزښت لري. ټول نه سخت کار چې کوو او ټول تمرین چې کوو ارزښت یې لري، ځکه په پای کې موږ د یو چا ژوند ژغورلی وي او یا لږ تر لږه مو کوچنۍ مرسته ورسره رسولی وي. زما نوم پیټر لی دی، زه یو اور وژن کیم او د انګل وډ اور وژنې ادارې سره کار کوم.
ایا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او غا هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلې دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچېرې اپل لري، اپل ستور ته، او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیويي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
کنټینر په چیر شکاری زه ترې تیریږم. و دوی له مخ په کښته څه د څخه نشي راتللی.
الو زه اقدام ته اماده یم. هو
د ټرافیک مخنیسی، ټرافیک ودروي. هی کراوس ته چمتو یې؟ کولای شي دا شی خلاص کړی او خپل ټریلر پورته کړی؟ کفل نسم کښولای. چیرته دی؟
هلته ده، د ټایر سرته.
هغه د ټایر او د ټراکټر د ټریلر ترمنځ. و سم ده، نن ته نشي ورسېدلې.
زین سم کښولای.
سم ده، هیڅ خبره نه، تشویش مکوا، موږ نه پریږدو چې څه ور پېښ شي. بشوا فکر کوم سرعت می ډیر ورکم کړ. هر څومره ژر چې ما ته اوبه راکړې تاسو ته به در ورسوم.
زه به ته شاته ځم.
هو هی خیلی دغه ځای و تا به پرېږدم چې پریکړه وکړي. سمه ده.
هو یو بل هم لرو همدا چې اوبه تر لاسه کړم شریکو مې خو فکر نه کوم چې شریک به کړم. ډیر علاقه نه ده ستا غاز د تنفس لپاره هوایي کڅوړه څنګه ده؟ او ستا څنګه ده؟
زه سم یم.
وسه وغلنه وبدي
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ رادیو خبرونه درولې دي. خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي. ماخمنې پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاند صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاند صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاند صفو 2140 9915 او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لاند صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
زما د ماشومتوب ارمان دا و چې وختل می د هالیوډ یو بدلکار و سم حق کس چې د فلمونو په خطرناک اکشنون کې د اصلي لوبغاړي پر ځای کار کوي. خو په ماشومتوب کې نه پوهیدلم چې دا څه معنی لري. نه پوهیدم چې ولې می غوښتل دا کار وکړم. خو په ځینو دلایلو زما له نظره دا ډیر ښه کار و. ګومان کوم زه په دې کار کې یو ډول بدلکار یم. خو تاسو پوهیږئ زه هغه کارونه کوم چې مور او پلار یې درته وایي چې ته باید ونه کړې. د کړکۍ ماتول، د دروازو په لغتو وهل، یوې ودانۍ ته چې اوري اخیستې ورننوتل، ګومان کوم دا ټول یو ډول هماغه کارونه دي. خو استثناء پکې دار چې دا کارونه د تفریح لپاره نه بلکې له خلکو سره د مرستې لپاره کوم. دا واسکټ د شپاونه دی. تقریبا د هماغو وسایلو وزن او محدودیتونه لري چې موګي اغوندو. نو کوي ورکیا ولرو موګ لدی سره تمرین کوو چې وکولای شو زینو هغه شرایط ورته تقلید وکړو چې د اور وژنې پر وخت ورسره مخامخ کیږو.
دا شل پاونډه واسکټ دی او هغه د شګو یو اویا پاونډه کڅوړه ده.
Thank you. په لومړي ځل چې می د وروژنې په مرکز کې په خاکه خدا درويش کلن وم، هغه مهال چې پوشم چې غواړم یو وروژن کې شم تقریبا بالغ وم. پارس کله مخکې می د نیوجرسي په مولا کې په داو طلبانه ډول کار پیل کړ. کله چې می د وروژنې اکیډمي خلاص کړ او د وروژنې لومړنۍ دنده می تر سره کړه، کامل ورته لیواله شو وم.
د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باوري مواسقو او رارخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري است. ویو پلان د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر رارخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د ویو پلان په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
کارومې کې تاسو لومړنۍ زده کړې کوي، ټول هر هغه څه زده کوي چې باید له اساسه پوښي چې کله یو سوزیدونکې ودانې ته ننوځي نو د یو اوروژنکي په هیڅ څه باید وکړي. کله چې تاسو د یو اوروژنکي په هیڅ په یو سوزیدونکې ودانې کې یاست، خو په دې ټولو محافظتي وسایلو کې موږ تنفسي محافظ لرو، حرارتي یا تودوخي محافظ لرو، لاسونه او پخیمو خوندي شوی او تقریبا ټول پوښل شوی یو. خو دا په دې معنی نه چې تاسو څه نشئ اوریدلی، په دې معنی چې د لوګیو لکبله په مشکل څه ویني، په دې معنی چې په سختي یو شی احساسول شي، ځکه ډېر ډبلې د سکش لري. نو ټول حواس مو در څخه اخیستل شوی دی او دا ډېر عجیب احساس دی. او بیا حرارت، د اور حرارت تقریبا داسې دی لکه څوک چې ستاسو څټه د ویښتانو د وچولو وسیله ونیسي. حرارت دومره ډیر وي چې تاسو ځمکې ته ټیل وهي. دا هغه څه و چې ما یې په لومړي کار کې تمه نه درلوده. په حقیقت کې زه د تودوخې له کبله پر پخو او زنګونو پر ځمکه ولوېدم. نو کله چې مې د اوبو پایپ خلاص کړ او پر هغې تودې ودانې مو د اوبو پاشل پیل کړل، وتوانېدلو چې تودوخه راکمه کړو. لوګي لوړ وختل او موږ وتوانېدلو چې لږ مخته ولاړ شو او په تدریس سره مو اور مړ کړ. د اور وژنې په اکاډمۍ کې تر ټولو سخت کار چې ما یې واقعا تمه نه درلوده علمي اړخ یې و. ته باید په دې برخه کې ډیره مطالعه وکړې او مخکې تر دې چې د ورستۍ ایالتي آزموینې تصدیق نامه ترلاسه کړې، باید له منځنۍ دورې آزموینې راووځې. ستيف انګل وډ یو ډیر متفاوت خار دی، ل خلکو نیولې بیا د ودانې او تر ډول پورې چې موږ یې لرو. کله چې لې وو ور وژن کې سره خبرې کوي او ترې پوښتې چې څه ډول خار ته کار کوي، ستاسو د اور وژنې اداره په ټوله کې څه کوي، نو ځواب یې معمولا د ودانې او جغرافي د څرنګوالي پر اساس وي. د مثال په توګه موږ عام سړکونه لرو، لوی لار لرو او هم د ایالتونو ترمنځ لار لرو. نو موږ د موټرو ډیر ټکرونه لرو چې باید ورته ورسیږو. هر وخت یو برېښنایي بیړنۍ پیښه وي چې د یو چا شتمنۍ ګواښي، د هوا اړوند بیړنۍ پیښې لرو چې توند بادونه ونی پر سړکونو راغورځوي او یا ونی د برېښنا پر مزور البیږي.
اغه خاطه یو خړه ودانې ده،
ته اور وژنې دره څوک په کور کې شته؟
هلو
دلته څوک شته؟ مهرباني وکړئ بهر ته پات شئ. خو زه په تمه يم د اوروژنې اداره کوم څوک دلته شته؟ هیڅ، که څه هم یو ډول خندون کړي ځکه دوی په انګړ کې پاتې وو.
پوهېږم، فقط شاوخوا مو وکتل.
سمه ده، کاذب کار. داسې ښکاري چې د دې ښاغلي د الارم دستګاه د ده له کوره د ستونزې غږونه اخیستلي وو. دوی زنګ وهلی خو هغه ځواب نه ورکوي. د ډاډ ترلاسه کولو لپاره هغوی موږ ته زنګ وهلی چې ډاډه شي هر څه سم دي، او هر څه سم دي یوه بله دنده په سمه توګه ترسره شوه.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
انګل وډ د وروژنې اداره اساسن د 1300 لسیزي په ورستیو کې جوړ شوی ده. فکر کوم شاوخوا 1300 کې اوس مهال موږ 1300 یونیفارم لرونکي پرسنل لرو چې زه خپل او هم کپتانان، مرستلانان او وروژونکي پکې شامل دي. 1300 ملکی کارکونکو لرو.
موږ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پرې په 24 ساعته کاري شفټونو کار کوو. زه د معمول سره سم لومړی خپل هوایی کڅوړه ګورم، بیا خپل ټول وسایل چکوم، او بیا د اور وژنې ماشين چکوم، ځان ډډه کوم چې هر څه سم کار کوي. کچېری 28 چې سمدستي د اور ای وی سی میته ولاړ شم، نو غواړم ډډه وسم چې هر څه سم کار کوي. په دې اداره کې موږ شفټونه هغه ټیمون ته وایو چې ایو ډله کسان یو ځای کار تر سره کوي. موږ هغه ته پلاتون یا ټیم وایو. زه په دې دوهم ټیم کې کار کوم چې په ټوله اداره کې عالی دی. زه له عالی مشران سره کار کوم او له عالی اورژونکو سره.
پیټر یو ډیر ښه اورژونکی دی. هغه دې مسلک ته ډیره لیولتیا شي. هغه په دې ډیر ویاړي او په دوامدار توګه لزدکر سره علاقه لري. پر یو ډیر ښه اورژونکی سربیره هغه ډیر ښه سړی دی.
پیټر ښه سړی دی، هغه یقینا ښه سړی دی. له تمرین سره مینه لري، نو یو کسانو ته د لارښوونې سره علاقه لري، او سل په سلو کې پر هغه باور لري.
چې یو پښتنه ولرم د دقیقا هغه کس ته چې تکړه د پاره ورته ورزم، احساس کوم چې ځینې وختونه از پازابم او پښتنه تکوم، خو پوهیږم چې دا کار کولای شي.
کله چې بلته ارتیا لرو دلته شته چې یو بل باندې باور ته ارتیا لرو، ولما خمو پر یو بل باور یو، مجبور نه یو چې نامعلوم خطرونه ومنو، ځکه لوړاندې موږ یو بل خپې جنو او په ګډه مو سخت کار کړی دی، او دا یو ځانګړنه ده. د تمرین یو پایا ده چې موږ کارو. هلته له دروازې سره دی چې هر کله تمرین کوو نو دا کار کوو. خنو د دې لپاره چې پوشو څوک لمړی دی دا د دروازه مو ستاسو لپاره جوړ کړی ده. موږ د نکیګو سمه ده.
کراس ته په هغه چیرته ځي؟ سمه ده،
سمه ده.
زه چې لوی دم د اور وژنې لارې باندې لیدلې، خو کورایي اور وژن کې مې نه و لیدلې. هیڅ کله مې یو کورایي اور وژن کې نه پیژنده. په حقیقت کې تر هغه چې د 22 یا 23 کلونو کې دم، هیڅ اور وژن کې مې نه پیژنده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ډیر کورایان په دې دنده کې نشته، ځکه د کورایي امریکایي کډوالو کلتور په عامه خدماتو د اوروژنې پولیس بیرنی طبي خدماتو ټینګار نه کوي، بلکې ټینګار یې پر معمولو کارونو دی، لکه ډاکټر، حقوق پوه یا وکیل، محاسب او یا دا چې خپل یو کوچنی سوداګری ولري. زه فکر کوم کچېرې نورو کورایي امریکایانو ته وویشي چې د اوروژنې دنده څه ډول ده، ښایي هغوی به هم لیواله شي، ځکه دا یو عالی دنده ده. ډېر ښه، راځئ چې ځو.
Yes, always
quiet in here. You
ever had a meeting? I'll just lie.
We'll even do a little more, ma'am.
Took a little more. Yeah, but I mean, I think it'll be good for the sandwich. Andika, you'll have a good one. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
دیرش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر. هره جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
څنګه یې ستونزه ته د خاغلیا؟
بخښنه غواړم، تاسو مې مجبور کړی راسی.
نه، موږ تاسو لپاره دلته یو. څه مرسته کولی شو؟
د برښنا د مزي شارټ لاین سره مرسته غواړم. دوی ماته وویل چې مخکې تر دې چې کار ستونزه منسي، تاسو باید دلته راسی.
زموږ دراوختول دلیل دا و چې لیک شوی او به ځینی وخت د برېښنایی وسایلو لارې تیریږي، او له سوریو څخه راوځي چې د برېښنایی شارټې لکبل د مړینې خطر رامنځته کوي او هم کولای شي د اور سبب شي. نو موږ چې څه کولای شو، دا دی چې دا اوبه له دې وسایلو څخه جلا کړو، او یا لکه تر لږه مالی زیان یو څه کم کړو. په دې قضیه کې د هغه والمخه دې ته پام شوی وو، او په خپلې د اوبو لیک بند کړی ده. نو زموږ دنده دا ده چې ډاډمن شو ملکیت ته د زیان ګواښ نشته، او به تر دې چې موږ لاړ شو.
Yeah.
په 36 کې موږ د شپې له خوا کومې بیرنې پیښته ونه غوښتل شو، نو موږ پورته د خوب په خونه کې پاتې کیږو.
موضوع څو زاوی د امریکا غک نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تو دی موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږنی مې بجې د یاسر د سپوک مکی په 3:09 بجې ته چینل او د امریکا غک د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ما هیروي.
پرونه شف داسې ولکه ما چې د غوړه کسان سره کار کړی وي، نو هر ورځ چې دلته يم یو ډیره خاورز ده. یقینا غواړم چې بیرته ولاړ شم او خپل کورنۍ ووینم. څلور ساعتونه د لری وال لپاره ډیر دي. د سهار پر اتو بجو زما شفت ختميږي، نو رخصت يم زم.
ما په حقیقت کې په یو کلیسا کې سره ولیدل. دا هغه کلیسا و چې زما مې له ما شوم توبه هلته ورته. من دواړو د دعا او عبادت په یو ټیم کې په ګډه کار کاوه چې پیټر ګیټار غاوه او ما مسابې سندرې ویلې.
پیندلس کلام د مخه زموږ آشنایی پیل شو او شاوخوا لس کلام مخکې مو واده وکړ. دوه ماشومان لرو، څلور کلن او څلور میاشتنې، ماتیو او راین. دوی په زړه پورې دي. د ماشومانو درلودل هر څه بدلوي. لنې کمرغه تر اوسه زما لپاره ښه وو. څنګه یو وروره؟
څنګه یې؟ چاپلاسته اخواته.
چاپلاس سما ده.
هغه د دې لارې راغله.
واو، ټول کې دې موټر په پارک درول شوی؟
هو، په پارک درول شوی.
اوکې خدا. ام ټي د بیرنیو ټي وی مستو تخنیکی طلبه او استاد تراشی.
سر مې له ګور زده خو په نو شم چې د دې بیک نه راوتلې لوګه و. یو ډول وو ویراول.
خه کار دې کړی چې پر خپل ځای پات شوی، خو انجن دې درېدلې دې موټر دې پارک دې؟
په پارک دی او ما دره ولې دی.
زه هر څوک نیم چې دا کار کولای شم. هر څوک د دې کار لپاره مناسب نه دی. هدف مې دا نه دی چې یو څوک ترې وباسم، خو په عین حال کې په دې نوم کې یو لوی مکلفیت او مسؤلیت ځای شوی دی. د اور وژنګي کار یو له محدودو مسلکونو څخه دی چې په امریکا کې پاتې دي. خلک د اور وژنې پر ادارې باور لري. دوی پوښتنه نه کوي چې موږ څه کوو. دا نه پوښتي چې ولې دلته یو او کله چې خپل کار کوو خلک تم لري چې په سمه توګه ترسره کړو. راتونکو اور وژونکو ته زما سپارښتنه ده چې مهمه نه ده څه کوي، مهمه نه ده چیرې ځي. ډاډ شي چې تل زده کړی تا دوام ورکړي. هیڅ کله زده کړه مه دروي.
په همدې ځای سره د امریکا غغنه د مستند فلمونو لړۍ پایته رسیدي. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.